خغلی ډاکټر رحمان شینواری، بیا هم یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړه او تاسو سره مې شوایم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام عبدالله جانب، بیا هم د پخوا پشان تاسو او د اس بي اس ټولو درنو اوریدونکو ته خپل د زړه ژور سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د ټول خوشحاله آرام اوسي، او خدای دې وکړي چې تاسو معلومات دلته وړاندې کیږي د دوی خوښ شي.
یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب محترم. ډیره مهمه موضوع چې نن سبا یعنی ټول موږ تاسو ته شاهد یو، او د روغتیا نړیوالې ادارې هم په ټوله نړۍ کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. هغه د زیکا ناروغي په اړه باندې یو وایرس دی چې په چټکۍ سره خپرېدو دی. ډاکټر صاحب، دغه بیماری په اړه چې د زیکا په نامه باندې یادیږي، زیکا دې په اړه باندې تاسو معلومات لري؟
عبدالله جان، لکه څنګه چې ډېر خلک پوهېږي، معلومه ده ناروغي دغه څه وخت کېږي چې رښتیا هم چې نوم یې په میډیا کې اخیستل کېږي، او خلک یې په اصطلاح باندې سره ډېر ګنګس کړي دي، او د ډبلیو ایچ او هم په دې اکله باندې لکه چې پرون یې بیړنۍ غونډه کړې وه. په هغې کې 40 ملکونه فکر کوم په جنوبي امریکا کې د ناروغۍ د خطرناک هېوادونه ګڼلې دي. دغه 40 ملکونو کې د رښتیا هم په ډېر چټک خپرېدو د ناروغۍ سره مخامخ دي، او غواړي په رقم سره چې وکیدای شي د مخنیوي وکړي. په استرالیا کې لکه څنګه چې بلوز خبرې وکړې، تر څو په څو واقعیت فکر کوم چې شته دی درد شوي دي، ولی داسې خاص خطر تر اوسه پورې نه دی پېښ شوی. که څه هم دا مرض دومره اوسنی نه دی، ړومبي واقعیت یې په 1950 کلو کې لیدل شوی. دا غم د افریقا د استوا د شاوخوا ملکونو کې، او دا اول ځل نه چې دا ناروغي پیدا شوه دا هم په افریقا کې وه. هلته په یو د یوګندا په مملکت کې یو ځنګل د زیکا ځنګل په نامه باندې دا نوم د هغې ځن را پیدا شوی دی. هلته د دې ژړې تبې یا د زیړې تبې دپاره ځینې خلکو څه څېړنې کولې، او یو بیزو هلته په یو ځنګل کې هم د زیکا ځنګل کې په پنجره کې پرېښوده چې څه وخت وروسته وګوري چې که دغه د زیړې تبې ناروغي ورته پیدا شي. څه وخت وروسته د بیزو رښتیا هم تبه پیدا کړه. کله چې ولیده او هغه څېړنې خپلې وکړې، وینه یې معاینه کړه، او هغې نه یې بل وایرس د زیړې تبې وایرس نه، د یو بل وایرس د هغې نه را پیدا کړ، چې هغه بیا دغه تبه یا دا وایرس د زیکا د وایرس په نامه باندې یاد شو. پس دا هغې نه بیا خال خال پیښې اخوا دوی خوا لیدې کېدې. د هغې خوا نه بیا دا وایرس د زمونږ استاد شاوخوا ته د ختیځ خوا ته راغی، د فرنچ پولینیزیا کې ځینې واقعات په 2005 کال کې لیدل شوی و. بیا دې دا نه مخ خپرېدو شو د مکسیکو، مرکزي امریکا او لاتین امریکا ته خور شو. دا وایرس چې دی د نورو وایرسونو په شان باندې، لکه کومه چې دا مخکې مو ویل چې زیړه تبه، او د په جاپان یو مرض د جاپانیز انکیفالایټس په نام باندې، هغه او همدارنګه د ویست نایل وایرس چې په مصر کې پیدا کیږي، او ډینګي فیور چې دلته په استرالیا کې په کوینزلند کې پیدا کیږي. بل خاصه د ډینګي فیور وایرس او د دی وایرس سره عین شی دی، اما هغه د ماشې چې د ایډیس ایجپټي په نام باندې، د ایجپټي د ایجپت نوم نه اخی شوی دی، هغه د خپرېدو باعث کیږي. او د نه یوازې د ماشې د چیچلو د لارې، بلکې د جنسي روابطو د لارې هم کېدای شي چې نشر شي، که مور امیدوار یا هغه ماشومې په ګېډه کې د مور د وینې د لارې نه ماشوم ته نقل کېدای شي. همدارنګه د ولادت په وخت کې هم ماشوم ته نقل کېدای شي. اوس چې کوم شیان ډېر خطرناک دي، او دا د ډبلیو ایچ او هم وارخطا کړي، او خلک یې په بل خاصه په دا جنوبي امریکا په ملکونو کې وارخطا کړي، دې ناروغۍ د کابل یو حالت چې ماشومانو ته په رحم کې کېدای شي پیدا شي، هغه د مایکرو کیفالي په نام باندې حالت دی چې ناروغ هغه ماشوم ورباندې اخته کېږي، او بیا چې تولد شي سر نسبتا وړوکی وي، او نه دا یوازې سر وړوکی وي بلکې مغزه یې واړه وي، او د مغزو نور تشوشات نور په حساب باندې ګډوډۍ هم موجودې چې هغه وروسته بیا د ډېرو اختلاطاتو سبب کېږي.
بل هو ول ډاکټر صاحب دغه ټول موارد ته تاسو اشاره وکړه، ول دا بيماري چې تاسو څنګه ویلې یعنی دومره خطرناک هم نه ده، ډیره یعنی چې ډیره وژن کې وی، ول ډیره غیزه په امینوارو مېرمونه ده چې دغه ماشومان باندې غیزه شیندل کیږي، او بیا هم د دې بيماري علاج شونه دی، او لدې یعنی هغه تدابیر یو قوي تدابیر سړي چې مخکله مخکې نه سړی یعنی هغه هم په پام کې ونیسي، او خاصا څوک چې سفرونه کوي آسیې ملکو ته، او بل د دې درملنه سمره شونې ده.
نخې مخمه ده زوګ چې عادي ولګینه زمره تفاوت نه لري، همدا ستړي عملي ته پیدا کیږي، سرخوګي ورته پیدا کیږي، د عضلاتو درد، مفصل درد ورته پیدا کیږي، کېدای شي سترګې سنات سرواله پیدا کیږي، یعنی کنجکټوایټس په نام باندې یو د سترګو مرض دی هغه ورته پیدا شي، او په عمومي سره ډول سره دومره خطرناک نه ده، لکه مخکې چې ما دا ارزو کړ چې ډینګي فیور چې دی چې دغه سي ماشي پوسته باندې نقل کیږي هغه د دې نه ډیر خطرناک ده، او تداوی تر اوسه پورې لکه د نورو وایرسي امراضو چې نشته دی د دې هم نشته دی، ولې دلته یو فرق د نورو وایرسي امراضو سره بلخه دا دی چې که چرته مونږ د کوم مریض کې د دې مرض یا د دې مرض په حساب باندې تشویش کی یا شک منیو چې دا مرض ولري، تر هغه پورې تثبیت شوی نه دی باید مریض ته لږ ځینې دواګانې چې موږ ورکوو لکه نیوروفین دا باید ورنه کړی شي، ځکه چې دا مرض او هغه ډینګي فیور یو رقم مرض لري، او په ډینګي فیور کې مریضانو ته خونریزي پیدا کیږي د مختلفو اعشاو نه، یعنی بیا دا نیوروفین دا اسپرین دا شنه چې دا نورم زیاتوي، تر څو پورې تثبیت شوی نه دی دا زیکا وایرس نه، تر هغه پورې مریض ته باید هغه دوا ورنه کړی شي، یوازې د درد لپاره پناډول څه دی چې وایي چې مګر نیوروفین نه، او د مخنیوي لارې چارې هم لکه د نورو عادي والګیو په شان دي، خو مهمه دا ده چې د عادي نور امراض لپاره غونډه چې د ماشو په وسیله لګول کیږي د هغوی په شان دي، مثلا په دې ټول ملکونو کې که تاسو پر لیدون کې لیدلی په لاتین امریکا کې د څور د روغتیايي کارکونکو لګیا دي د لوګي په وسیله یا په نورو وسایلو باندې د هغه ځینه چې فکر کېږي هلته ماشي هغه د منځ وړي، او په اصلیا کې هم کېدای شي چې همدغه سې تدابیر ونیول شي که چېرته دا واقعیت پیدا شي، لکه نن ما په خبرو کې وایي چې په سیدنی کې لګیا دي د ماشو په سیګوري او که چېرته کمی چې هغه په همدې شکل باندې منځ وړي. مهمه خبره د خلکو دپاره چې په کورونو کې دي دا ده چې باید چرته ولاړې اوبه په کور کې ولري، مثلا ځینې خلک لږ واړه واړه ډنډونه لري کنه چې هغه کې ځینې باندې پاویلې کې اوبه پکې ډنډېږي په انګړ کې، یا مثلا دا ډنډونه چې په هغې کې اوبه بدلېږي او ماشومان پکې لامبي غټان هغه دومره پروا نه لري، مګر هغه اوبه چې د ډېر وخت لپاره هلته ولاړې پاتې شوي هغه باید وچی شي، هغه باید نه د اوبو ټانکونه که ځینې خلک لري هغه باید داسې پټ کړي چې ماشي ورته لاره پیدا نه کړي، ماشي ورته ور نه شي، د چټلیو د غونډېدو په یو ځای کې چې اچولي باید، لکه ځینې خلک دي په سیدنی کې خو ما په ځین ځای کې نه لیدلی دی، په ډېر ځای کې نه لیدلی خو په ځین ځایونو کې پیدا کېږي، زه یو وخت کې دا ګرانویل ته مې هلته خپل زوی موټر ته بو ځینې کورونه بو هلته بیا دا د پاتې شونې ډوډۍ به راوړه، یو پارک و هغې کې په دې ونې بېخت اچوله او په هغې به دا مرغانو، یعنی دغه شیونو د اچول نه باید هم مخنیوی وکړي، یعنی هغې د ډوډۍ یا د نورې پاتې شونې شیان چې دي هغو ځینو کې باید ونه چوي، بلکې پلاستیکي خلطو کې لکه دا موږ ته چې عادي د پخلنځي پاتې شونې پکې اچوو بیا په هغو غټو پلاستیکي په حساب بینونو کې چې د هر ښاروالۍ د خوا نه ورکړ شوي دي په هغې کې خوندي کېږي، په هماغه شیانو کې باید خوندي وساتل شي، د اوبو ډرینونه باید چې دا د کورونو اوبه ډرین کړي یا پرده کې چې نورې اوبه ډرین کړي باید هغه وکتل شي چې دغه نه بند نه وي که نه، په هغې کې اوبه باید ولاړې نه وي، او بل د ماشوم دا د ماشو ضد جالۍ باید خلک استعمال کړي که چېرته داسې خطر په کوم ځای کې موجود وي، مونږ کله چې دا خلک مثلا ځي هند ته یا پاکستان ته یا افغانستان ته دې ځینو ته چېرته ملاریا عامه ده هغوی ته دا توصیه کوي، هغوی ته چې مثلا د حشراتو په مقابل کې یا د ماشو په مقابل کې ځینې دا سپری دي دا دې نه استفاده وکړي، اوږده لستوڼي کالي باید واغوندي، پتلون باید واغوندي، خولۍ باید په سر کړي، د شپې باید د ماشو جالۍ چې ده چې په کټونو باندې خورېږي د هغې نه باید کار واخلي، او دا ځینو ته چې هلته رښتیا هم د ماشو د شتون خطر شته دی باید د هغې نه مخنیوی وکاندي، اوس په دې وختو کې په خاصه توګه هغه خلک چې لاتین امریکا یا افریقا ته دی باید دغه شان په نظر کې ولري. او کله کې په استرالیا کې خدای دې نه کې چې د کوم پیښې پیدا شي نو هم ټول خلکو ته لازمه ده چې د رپورټنې ټکو چې ما مخکې ذکر کړی پاملرنه وکاندي. او څومره چې کېږي د ماشو پر هر رقم ماشي چې ځکه دا څوک نشي پېژندلی چې دا کوم ماشه دی کوم مرض نخلی باید د هغوی د پیدا کېدو نه مخنیوی وکړي او که چېرته پیدا شي کوشش وکړي چې د منځه یوسي.
یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب رحمان شینواری له دغه ډیرو په زړه پورې او ډیرو ګټورو معلوماتو نه چې له موږ سره مو شریک کړو. په دې هیله چې دا هم د ټولو اوریدونکو د پام وړ وګرځي او هغه هدایت چې تاسو ورکړل لارښوونه ورکړي د اوبو په اړه د میاشو په اړه باندې هغه د دې هغې ته پام وکړي او تر څو له دغه بیماری نه دوی په راتلونکي کې وژغورل شي. بیا هم یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب رحمان شینواری.
تاسو مننه عبدالجان. یو مسله بل چې مانا یاد وته چې دا چرته ماشه څوک وچی شي نو قریبا لس ورځو شاوخوا کې وروسته کېدای شي ناروغ ته د مرض نښې نښانې پیدا شي. یعنې داسې فکر دې نه کوي چې یو ورځ دوه ورځې وروسته ناروغه نه شو کېدای شي وروسته بیا ناروغه نه شي. او لس ورځې وروسته ورته څه اراض پیدا شي بیا فکر وکړي چې نه دا به کوم بل شی نه. دغه د انکوبیشن پیریود یا هغه مرحله چې د ماش د چیچنې او د مرض د پیدا کېدو د نښو نښانو د پیدا کېدو په منځ کې تیریږي دا قریبا لس ورځې ده. نو که چېرته څوک نن ماشه وچی چې او یو هفته وروسته ورته تبه پیدا شي باید لاړ شي خپل ډاکټر وګوري. نور نو تاسو نه مننه. خدای مو خوشاله لره او هیله ده چې دا اوریدونکو هم دا صنعت لنډ معلومات شو خوښ شوي. خدای وکړي چې روغ خوشاله اوسئ. ټولو ته خوشاله وخت غواړم.